سلامونه ستړي مشه د مخام وبجې شوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د شونګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت سره محکمه وایي په دې تمه دي چې مشري د قصاص ډیر شو حکومت توشي کړي د افغانستان د کورنۍ رسنۍ تل نیوز راپور پر بنسټ نن جمعه د طالبانو د سترې محکمې د جزایي دیوان مشر په پنچیر ولایت کې په ویناست کې ویلي د محاکمو لخوا د قصاص ډیر شو حکومت صادر شوی او دوی په تمه دي چې ملا هیبت الله لخوا توشي شي هغه وړاندې ویلي په تېرو دریو کلونو کې د قصاص پنځه حکمونه پلي شوي دي د طالبانو لخوا د قصاص د حکمونو ترسره کول نړیوال غبرګونونه راپارولي وه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو په زلونو د دې حکم د پلي کېدو په اړه اندېښنې ښودلي خو طالب چارواکو تل په افغانستان کې د شریعت او د قصاص د حکم پر پلي کېدو تاکید کړی دی د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې د وړمې میاشتې پر څلور څه باندې څلور ډېر سلنه زیات شوې دي دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي چې په سپتمبر کې د شری څلور زرو یو سل پنځه پنځوس مشکوکې پیښې ثبت شوې دي د ملګرو ملتونو ادارې دا هم ویلي چې په سپتمبر کې د شری له امله اتلس مړینې ثبت شوې د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې د شری ټول ټال دوه پنځوس زره او پنځه سوه نهه دېرش مثبت پیښې ثبت شوې دي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي ښاغلي بینټ له یو این نیوز سره په مرکه کې چې پرون پنجشنبه خپره شو ویل دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقونو دوامدار له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي ښاغلي بینټ زیاته کړې د نړیوالې ټولنې غړي باید له خپلې ژمنې سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی نوموړی په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خپل نوی راپور نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وړاندې کړي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو بریډ کې هغه پولیس پنښه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی وه په دې بریډ کې د پنځو ماشومانو په ګډون و تنه وژل شوی دي د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د دې ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونو په یو ښوونځي ته نږدې شوې ده د رحمت الله په نوم د پولیسو چارواکي د اژانس ته ویلي په بریډ کې د پولیسو هغه موټر پنښه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکوونکو د امنیت لپاره ساتونکي لیږدول له دې وړاندې روانونه په پاکستان کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین د پیل شوي کمپاین په ترڅ کې د خیبر پختونخوا په څو سیمو کې دغه کمپاین پر کارکوونکو ګمارل شوو پولیسو بریدونه وشول چې په نتیجه کې څو تن ته مرګ ژوبله اوښتي او د امریکا د ولسمشر مرستیال او د ولسمشری په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند نوماند کاملا هاریس وایي که د هغې سیال ډونالد ترامپ او د هغه متحدان د نوبر د پنځمې په انتخاباتو کې بریالی شي د ارزانه روغتیایي خدمتونو پروګرامونه به محدود کړي هاریس د پنجشنبې په ورځ په ویسکانس کې ریورکوونکو ته یادونه وکړه چې ترامپ له 2012 تر 2020 کلونو کې د دې قانون د لغوه کولو ناکامه هڅه کړې وه هغې خبریالانو ته ویل د ټولو امریکایانو لپاره ارزانه روغتیایي خدمتونه په دې ټاکنو کې له خطر سره مخامخ ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې د قانون لغوه او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه که بیا ولسمشر شي د ارزانه روغتیایي خدمتونو د قانون لغوه کول به لومړیتوب وي
د ژوند رنګونه السلام علیکم د ژوند رنگونو پروگرام کې نن پر دې خبره کوي چې د یو لیکوال یا قلم پلاس کس د ژوند رنگونه نن سبا څنګه دي څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته سلګونه زره کسان چې په هغوی کې لیکوالان هم وو له افغانستانه ووتل د کډوالو نړیوال سازمان د روانې لړب میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال نږدې شپږ میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي د 2023 د کال تر سپتمبر پورې نږدې 4 میلیونه په ایران او تر 2 میلیونه زیات نور په پاکستان کې ډیره دي خدای شمیر شایي د وخت په بدلون سره تغییر وکړي ویل سی وی چې په دغو کسانو کې تر ډیره د افغانستان لوستي قشر ونډه لري چې د خپلو لوړو زده کړو د دوام ښه کار موندنی او ښه ژوند په هیله لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه دي خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د روان مریض کال د زمریه اسد میاشتې پر ولسمه پر خپل اکسپانډ لیکلی و چې په تیرو څه باندې درویو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغه وزارت نه دی ویلي چې دغه کډوال په خپله خوښه که په جبري توګه له بېلابېلو هیوادونو افغانستان ته اخراج سوي دي. اوس هم له افغانستانه د خلکو د وتلو او له ګاونډیو یا نورو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو د رضاکارانه یا هم جبري ستنولو لړۍ روانه ده. په تیرو څه باندې درویو کلونو کې چې مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مالي مرستې تقریبا ودرولې، په دغه هیواد کې بېوزلي او بیکاري هم زیاته سوې ده. لیکوال د ټولنې سترګې ګڼل کېږي چې عیني واقعیتونه په سترګو ویني، د زړه له تله درک کوي او د قلم په څوکه یې تر نورو رسوي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې پر همدې خبرې کوو چې دغو تحولاتو د افغان لیکوالو پر ژوند او سوچ څه تاثیر کړی دی. هغه لیکوال چې په افغانستان کې دننه پاتې دي او له ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ دي، څومره د خپل سوچ او نظر د څرګندولو وړتیا او ازادي لري؟ په بهر کې ډیره افغان کډوال څومره توانېدلي چې د روانو واقعیتونو انعکاس ته کار وکړي؟ اوریدونکي او نور لیکوال هم که غواړي خپله تجربه یا خپل نظر سره شریک کړي، کولی سي چې د راډیو د سټوډیو د ټلیفون شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره ده 0040221 4501. شمیره بیا تکراروم 0040221 4501. بله شمیره ده 0040221 4501. شمیره بیا تکراروم 0040221 4501. د راډیو د واتس اپ شمیره هم فعاله ده، شمیره ده 0040221 4001. شمیره بیا تکراروم 0040221 4001. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانه در پیژنو.
azadiradio.com
بیا هم د ژوند درنګونو پروګرام ته شرغ لاس. د دې پروګرام میلمانه دي نن شاه سوار سنگروال، د غرز بل لیکوال محب زغم او لیکواله نسرین حمیدی. سنگروال صاحب، تاسو ته شرغ لاس وایو. د یو لیکوال په توګه تیرو څه باندې درویو کلونو ستاسو پر خپل سوچ او قلم څه تاثیرات کړي دي؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او ډیرو درنو د تاسو پروګرام میلمنو ته او لیدونکو ته سلامونه او احترامونه وړاندې کوم. بله، طبعا شعر او شاعري خو او یا په ټوله کې لیکوالي تاسو معلومه ده چې خپل فضا غواړي، خپل دنیا غواړي، او څومره چې هغه فضا د شعر ویلو دپاره یا د لیکنې دپاره برابره دي، په هماغه اندازه باندې شاعر او لیکوال کولی شي چې خپل شعر وپنځي، خپل هنري ارزښتونو ته لار هواره کړي، او یا د نورو لیکونو په تړاو باندې تاریخ ولیکي، جغرافیه ولیکي، ادبیات ولیکي، د ادبیات بېلابېلو برخو ته سر ورښکاره کړي. خو نن سبا چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان لکه څنګه چې په سیاسي ستونزو کې ښکېل دی، دا نیمه تېل دی، نو لیکوالو شاعران هم خپلې ستونزې لري. او طبعا یو ټولنه چې په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ او په کلتوري لحاظ نارامه وي، نو طبعا په شاعر باندې یا په لیکوال باندې هرومرو اغېزې پرتې وي. او اوس خو موږ کولی شو چې دا وویشو په دې معنا چې هغه لیکوال او شاعران چې په هیواد کې دننه ژوند کوي، په هماغه د افغانستان په یو ټاکلې جغرافیا کې اوسیږي، او یا هغه شاعران چې له هیواد نه بهر دي یا په ګاونډي هیوادونو کې او یا په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې دي، هغوی دې بیا خپلې ستونزې لري. او دا ستونزې نو طبعا شاعر له هر چا نه ډېر حساس وي، یا لیکوال له هر چا نه ډېر حساس وي، نو طبعا د هغه په شعر د هغه په هنر باندې اغیزه کوي. لکه موږ چې وایو شعر د متفکر انسان د عواطفو انعکاس دی، شعر هنر دی، شعر هنري ارزښت لري، او ښکلی شعر هم د هنري ارزښت درلودونکی وي. لوړ تخیل او شاعرانه تخیل د هنر او شعر ترمنځ یو اوسپنیز پل جوړوي چې هډوکې د شعر او هنر له ښکلا نه جوړ وي. نو ښکلا او هنر او شعر چې سره خپلوي لري، نو د دغې خپلوي په مټ باندې شاعر یوې فضا ته ضرورت لري، لیکوال یو داسې چاپېریال ته ضرورت لري چې د هغه ذهن او فکر نه آرام وي. خو دغه ستونزې اوس شاعر ته رالغاړي دي یا یو لیکوال ته رالغاړي دي. زه هم د یو شاعر په توګه تاسې پوهېږئ چې کله مې تاسې پیغام واورېده هماغه ساعت را باندې یو شاعرانه احساس راغی او داسې وځورولم چې او د تا کلماتو ته یقین وکړه دې ته واڅوم چې یو شعر ولیکم. او خدای شته هغه شعر مې وملیکه او دغه یو بیت درته وایمه: له خاطرو نه پاڼې اړومه وخت تېروم، له خاطرو نه پاڼې اړومه وخت تېروم، کشکې د خیال په وزرو هر محل درتلی په هوا، د وچو پاڼو غوندې کشکې الوتی په هوا، چې له یوه ځایه تر بل ځای رسېدی په هوا. یعنی دا هغه د تاسو د پیغام اغیز و چې د یو شاعر په توګه یې په ما باندې وکوه. نو دغه ډول ټولنه ده او موږ هم د دغه ډول ټولنو سره لاسو ګرېوان یو.
ډېره مننه سنگروال صاحب. میرمن نسرین حمیدی، تاسو خو په افغانستان کې له لیکوالو خصوصا ښځینه لیکوالو سره په تماس کې یاست، دوی څه وایي، څه سوچ کوي یا څه لیکي؟ تاسو په جلاوطنۍ کې یاست خو په افغانستان کې دننه د ښځو د وضعیت په اړه راته وایست.
زه که څه هم په افغانستان کې د لیکوالانو سره په تماس کې نه یم، خو تر ډېره چې زه دوی ګورم، د دوی هغه لیکنې چې دي هغه له څو د افغانستان په اړه له څو اړخونو په څو اړخونو لیکنې کوي، چې له دې لارې دوی د وطن سره، د وطن هغه اوسني حالات، اوسني شرایط او اندېښنې د دوی په لیکنو کې څرګندېږي. چې دا د دوی لپاره یوازې یوه لیکنه نه ده، یوازې یو فکري یو هنري فعالیت نه دی، بلکې د افغانستان او افغانانو د ارمانونو او ستونزو غږ پورته کول هم دي. چې دوی لیکنې چې دي په بېلوبېلو موضوعاتو او بېلوبېلو اړخونو راڅرخېږي، لکه اوسنۍ حالاتو کې، اوسنۍ شرایطو کې د دوی ستونزې، لکه ډېری نجونې او ډېری هغه فعالانې یا لیکوالانې چې دي هغوی په کور ناستې دي، د هغوی هر ډول فعالیتونو څخه منع شوي دي، د هغوی کار زده کړې په هر څه بندیز دی، نو د هغوی د زړه درد، د هغوی هغه مشکلات او ستونزې موږ په لیکنو او ډېری وخت په شعرونو کې وینو چې دوی د موږ سره یا د خلکو سره شریکوي او د شعر په ژبه یا د لیکنې په ژبه یې بیانوي. نو ډېری وخت د هغو کسانو له غږ هم چې د هېواد کې دننه او یا هم د هېواد څخه بهر دي، د هغوی غږ پورته کولو، هغه خلک چې د هېواد کې دننه دي، د هغوی که څه هم د غږ پورته کولو توان نه لري، خو په خپلو لیکنو کې د هغوی د عدالت غږ پورته کوي او د هغو ظلمونو په اړه خبرې کوي چې د نظامونو او ټولنیزو نابرابریو او جګړو له امله د افغانانو پر ژوند او خصوصا د نجونو او ښځو پر ژوند مستقیم اغیز لري. او دا مبارزه په لیکنو کې له حماسي ژبې څخه کار اخلي او هڅه کوي چې نړیواله ټولنه د افغانانو وضعیت ته متوجه شي. بل هم له بلې خوا نه که وګورو، د دوی د افغانستان سره د راتلونکي په اړه هیله ده، له دې سره چې د افغانستان له روان اوسني حالت څخه خوشحالي دي، خو بیا هم له افغانستان سره یو روښانه راتلونکي لپاره دوی هیله لري. نو دوی په خپلو لیکنو کې د سولې، پرمختګ او باثبات افغانستان هیله هم څرګندوي، چې د دوی داسې لیکنې کوي چې افغانستان ته امید او هیله وربخښي او د بدلون د امکان یادونه هم پکې کوي. او ځینې وخت د نوي نسل روزنه او فکر جوړونه هم ده، چې دوی په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکی د نوي نسل سره تړلی دی. دوی هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې نوي نسل ته د تعلیم، سواد او پوهې، سولې او پرمختګ اهمیت ور وپېژني. او همدارنګه د ځوانانو د پوهاوي لپاره داسې لیکنې کوي چې دوی له خپلو ارمانونو، حقونو او د افغانستان له وضعیت سره نښلوي. نو د افغانستان د ستونزو راتلونکي په اړه یوه ځانګړې فکر هم د دوی په لیکنو کې تر سترګو کېږي، او د وطن د مینې له مخې هم په ځینو لیکنو کې یو ارزښتناک فکر او احساس څخه کار اخلي.
میرمن حمیدی، په افغانستان کې دننه خو د دغو لیکوالو، خصوصا ښځینه لیکوالو، د فکر د خپراوي لپاره فضا تنګه ده. آیا د افغانستانه بهر دوی ته داسې امکان برابرېدای سي چې دوی وکولی سي هغه څه چې لیکي چې تر نړۍ پورې ورسیږي؟
او بخښنه، تاسو پوښتنه
مل په افغانستان کې د نن د شیزینا لیکوالو د لیکنو او د فکر د خبروي د لپاره فضا تنگ ده. ډول ډول محدودیتونه ور باندې لګول سوي دي. له افغانستانه بهر څومره دوی ته زمينه مساعده ده چې تاسو په څیر بهر میشت لیکوالي د دوی د فکر د خبروي د لپاره هڅه وکړي؟
او د موږ په دې اړه ځینې زمینی شته دي هغه څوک چې وکولای شي لیکنه وکړي یا تر نورو ورسوي. لکه د موږ اوس یو د افغان ښځو د ادبي بهیر دی چې په هغې کې ډېری لیکوالانې ډېری شاعران شتون لري چې یو څه وخت مخکې یو څو کسان وو چې غوښتل چې د هغوی لیکنې په انګلیسي وژباړي او په انګلیسي د هغوی کتابونه چاپ کړي. نو که چیرې دوی د دې زمینه ورته مساعده شي او خپله لیکنې تر هغو کسانو ورسوي چې هغوی په انګلیسي وژباړي او بیا په انګلیسي هغه کتابونه چاپ شي، نو دا د دوی لپاره یو ډېر ښه چانس دی.
ډیر مننه شغل محب زغم هم را سره د زغم صاحب، تاسو هم پروګرام ته شرغلاست. په افغانستان کې ډیره لیکوال تر ډیره څیلې کې او پر کوم مسایلو زیات تمرکز کوي؟ او له افغانستانه بهر افغان لیکوال کوم مسایلو ته زیات پام کوي؟
سلامونه صالح صاحب تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته. زما په نظر په افغانستان کې میشت لیکوال خو نن سبا سختو اروایی فشارونو سره مخامخ دي په څو دلیلونو. یو خو دا چې د بیان ازادي نشته، د خپل فکر آزادانه نشي لیکل یو بیانولی، له بلې خوا د سانسور مسله ده، د بلې خوا د چارواکو له لوري د څارل کېدو او نیول کېدو او تا د شکنجې ګواښونه ورته مواجه دي. نو په دې لحاظ معمولا په وطن کې میشت لیکوال یا څه نه لیکي یا داسې عمومي خبرې کوي، داسې غیر سیاسي لیکنې کوي او ادبي پنځونې چندانې نه تر سترګو کېږي په دې وختو کې.
نو ستاسو سپارښتنه دغو کسانو ته څه ده چې دوی که لیکل بند کړي خو په واقعیت کې د تاریخ د لیکلو یو بهیر ورسره بندیږي، چې دوی باید دغه اوسنی واقعیت په دې خاطر چې د تاریخ حافظې ته وسپارل سي څه ډول ثبت کړي؟
او زما په نظر یوه مسله چې ممکن یو ناسم تصور په مو کې ایجاد کړی وي هغه د ټولنیزو شبکو پیدایښت دی. تر دې پخوا به هر چا لیکنې کولې، ځان سره به یې خوندي کولې او چې یو وخت یې د چاپېدو یا د خپرولو زمینه برابرېده بیا به یې خپروله. خو د ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدو سره هر چا چې به هر څه په ذهن کې ورتلل په هماغه شیبه کې به یې لیکل او مخامخ به یې خپرول. نو دغسې یو ګومان کوم چې یو بد عادت پیدا شوی دی او څوک چې څو لیکي او خپره یې نه کوي فکر کوي چې هېڅ مې نه دی لیکلي، حال دا چې داسې نه ده. څو لارې دي. یو مثلا موږ تاسې د سحر صاحب د ښاغلي عالمګل سحر هغه خاطرې چې د تنظیمي جګړو په وختونو کې لیکلې وې، سره له دې چې په کابل کې یا په نورو ښارونو کې وخت کې ډېر لیکوال وو او د هر څه په خپل سترګو لیدل خو نورو هیڅ نه دی لیکلي. سحر صاحب چې هغه یادښتونه لیکلي دي هغه خاطرې، هغه زه فکر کوم چې د تاریخ لیکونکو دپاره یو بهترین ماخذ کېدای شي ځکه چې د لومړي لاس منابع دي. نو اوس هم هغه لیکوال چې په وطن کې دي که په دې ډارېږي چې لیکنې ممکن ورته سرخوږی جوړ کړي کې کولی شي چې لیکنې وکړي، ځان سره یې خوندي وساتي، بیا چې مناسب وخت یې راغی په هماغه وخت کې خپرې کړي. بله لاره دا ده چې کېدای شي چې په نامستقیمه ژبه په سمبولیکه ژبه څه چې غواړي هغه ووایي بې له دې چې کوم ګواښ ورته متوجه شي.
ډیره مننه ښاغلی شاه سوار سنگروال. زیات وخت تاریخي لیکنی کوي، تاریخ باندې بحث کوي. سنگروال صاحب، ستاسو لپاره جالب څه دي چې له وروستیو تحولاتو راهیسې هغه ثبتېدو ته، شننې ته او د تاریخ حافظې ته سپارلو ته اړتیا لري؟
بله، رښتیا هم تر بریده به خود لاسوندونو پیدا کېدو ته ضرورت وي او هغه څه چې په هیواد کې دننه وي بهر بنئ ولې داسې هم نه دی، ځکه موږ په نړۍ کې ډېرې داسې بېلګې لرو چې ډېرو د لیکوالو دغه ډول ترخې شېبې ګاللي دي، ولې هغو بیا هم د خپلو کلتوري فعالیتونو په لړ کې خپلې لیکنې کړي، شعر یې ویلی، کیسې یې لیکلی، تاریخ یې لیکلی. او ما هم چې د یو پردیس لیکوال په توګه باندې نه یوازې تاریخي آثار مې لیکلي، چې بیا سږ کال مې تقریبا لرغونی افغانستان په نوم یو کتاب چې تقریبا لږ تر لږه 1200 پاڼې کېږي، او دا مې ولیکه. او نه یوازې مې لاسوندونه یا ریفرنسونه له افغانستانه ترلاسه کړ، بلې دلته چې موږ کم کتابتونونه لرو، خصوصا زه چې په لندن کې اوسېږم، دلته د بریټیش لایبراري یوه ډېره شتمنه معنوي پانګه لري، له هغې نه مې دغه 15 کاله زیاتو کم ډېره استفاده چې کړې. فرضاً ما دې تاسو معلومه دی ممکن ما اورېدلی به وي یا نه، چې تقریبا ما په بریټیش لایبراري کې چې هغه 1960 پښتو قلمي نسخې موجودې وې، په دې مې تقریبا 15 کاله په پرله پسې توګه کار وکړ، او د هغو پاڼې چینجو هم خوړلې وې، ولې په ډېر تکلیف مې دا 15 کالو کې دا پروژه تکمیل کړه، او هغه اثر مې چاپ هم کړ. همدغسې د پښتو ادبیاتو په تړاو باندې تقریبا ما دغه درې واړه ادبي دورې چې لرغوني ادبي دوره شي، منځنۍ یا کلاسیک ادبي دوره شي، یا معاصر ادبي دوره شي، په دې مې یو کتاب لیکلی چې تقریبا یو 15 کاله مخکې خپور شو. همدغسې مې د افغانستان د معاصر تاریخ په باب باندې، افغانستان د معاصر تاریخ په رڼا کې، له احمد شاه ابدالي تر حمید کرزي، دا سمین تقریبا 2 کاله د مخه چاپ شو. یعنی دغه ټولې ستونزې موږ ته رالغالي دي، ولې دا ستونزې په دې معنا نه دي چې موږ نو لاس تر زنې کینو څه شی ونه لیکو، لکه څنګه چې تیرو نسلونو موږ ته یو فرهنګي میراث راپریښی دی، او همدغسې راتلونکی نسل په موږ حق لري چې هغو ته یو څه پرېږدو. صحیح دی چې هغه لیکنه به تاته وي، لیکنه به بشپړ انځور وړاندې نه کړي، ولې لږ تر لږه لیکوال ته یا تاریخ پوه ته یا د لیکوال چې د بلې لیکنې لیکبڼې سره سروکار لري، هغه کولی شي چې د خپلې تجربې له مخې، د خپلې مسلکي او اکاډمیکې پوهې له مخې هغه لاره پیدا کړي. یعنی لاس تر زنې کېناسېدل نه دي پکار، کار کول پکار دي. دا چې یعنی تاسو یقین وکوئ چې دغسې ورځ به نه وي چې ما د ټولې ورځو هغه ډله ییزې رسنۍ نه وي څارلي، او په هغو کې مې هغه توکي چې د فرهنګ بېلابېلې برخې، که هغه د معنوي فرهنګ برخه ده، که هغه د مادي فرهنګ برخه ده، په هغې باندې مې ډېر مواد راټول کړي. نو لیکوال خو نو داسې نه دی چې هر څه لکه وحي غوندې پرې راځي. لیکوال خو یا که هغه تخلیقي آثار لیکي او که تحقیقي آثار لیکي، هغه یو څه ته ضرورت لري، او هغه څه چې ضرورت لري هغه په هره ټولنه کې لږ و ډېر پیدا کېږي. دغسې هم نه دی. اوس فرضاً په افغانستان کې حالات موږ پوهېږو، خصوصا د شعر په برخه کې تاسو پوهېږي چې شعر خپله یاغي ژبه لري، او خپلو یاغي لفظونو او انځورونو ته او تصویرونو ته دغسې یو څه پکار دي چې هغه لفظونو لاره ته بنده نه شي، چې دا ډول لفظ مه کاروه، دا ډول انځور مه کاروه، دا ډول تصویر ته لاره مه راکاږه، مینه مه کوه، مایکده مه ستایه، موسیقي مه ستایه، یا نور دغه ډول استعارات یا کنایه یا مجاز یا احساس یا تفکر یا تخیل یا احساس، په دې باندې بندیز که لګېږي هم، ولې لیکوال کولی شي لکه د مخه چې د موږ ملګري وویلې، موږ سمبولیکه ژبه لرو، موږ تصویري ژبه لرو، موږ استوروي ژبه لرو، په شعر و ادب کې موږ ډېر داسې څه پیدا کولی شو چې موږ له تاریخي راباسي، او راتلونکی نسل حق لري په موږ باندې دا ټول ستونزې، دا ټول کلاونه به ګالو، ولې راتلونکي نسل ته به یو څه ورکوو. د ما خپله شخصي تجربه چې زه څومره لرم ممکن تاسو ته به معلوم وي، نه چې اخرنی کتاب مې چې رانورانیږي ستا د پلونو نښې، دا د ما کتاب دی چې تقریبا 3-4 میاشتې مخکې چاپ شو د مستقبل کتاب پلورنځي لخوا. تقریبا دغه کتاب چې 230 پاڼې یا څونه پاڼې دی، تقریبا دا د ماده د ژوند هغه ټول هڅې دي چې د تمه ولاره واره کړی دی. خو په هر حالت باندې هغه شاعران ما سپارښتنه ده د هغه لیکوالو شاعران چې له هیواد نه بهر دي او که د هیواد کې دننه دي غوډي باید لاس تر زنې کښېنني. او دا شرایط خو داسې نه دی لکه مړ مهای چې د اوبو د جریان سره خپل لوری نشي ټاکلی. نه، انسان د یو ژوندي مخلوق په څېر، د یو اجتماعي مخلوق په څېر انسان، لیکوال خصوصا لیکوال او شاعر خو دا خو یو د ټولنې یو مخکښ موجود دی. هغه باید دې شرایطو کې تکینني او یا دې شرایطو ته داسې ځان ونه سپاري لکه ما چې د یو مړه مهي مثال راوړ چې د اوبو د جریان سره خپل لوری نشي ټاکلی. نه، هغو ته دغه ټولې ستونزې چې پیدا کېږي باید د ستونزو په وړاندې هغه مقابله چې کله کله که یو لوی سمندر یا یو لوی سیلاب په چاره روان وي او څوک ورته ټینګ درېږي خو وړي یې یا یې ملا ماتوي. نه، هغه څه په کار نه دی. ولې هغه څه په کار دي چې سړی باید لامبو زده کړي، لږ تر لږه باید سړی هغه خپل ځان هم وژغوري، ټولنه هم وژغوري او راتلونکي نسل ته هم یو څه وکړي.
ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن مو میلمانه دي لیکوال شاهسوار سنگروال، لیکوال محب زغم او لیکوال نسرین حمیدی. میرمن حمیدی، تاسو ترازو درې کاله مخکې چې تاسو لیکنې کولې څه مو لیکل او له وروستیو تحولاتو راهیسې مو د لیکنو بڼه څنګه ده؟ نن سبا کوم مسایل ستاسو ذهن ته زیات درځي؟
مننه. ډېر درې کاله مخکې د ما لیکنې چې وي، زه هغه وخت کې محصله وم، کابل کې د طب محصله وم، نو ډېری لیکنې چې د ما وې په ټولنیزو موضوعاتو وې. او اوس وخت کې ډېری لیکنې مې د وطن په اړه دي، دلته چې جلا وطنۍ کې مې هم نور ډېری ذهن ته چې د ما کومه لیکنه راځي هغه د افغان نجونو درد، د هغوی خاطرې کومې چې ما په خپل ژوند کې د هغوی لیدلې دي، د ما سره کوم صنف کې چې د دوی مشکلات مې لیدلې دي، هغوی مې ډېر ذهن ته راځي، په هغوی په اړه لیکنې کوم. او د افغان ښځو په اړه، د افغان ناوړه دودونو په اړه، کوم چې تل د موږ افغان ښځې، د موږ افغانان په ټوله کې د ناوړه دودونو قرباني شوي دي. نو زه اوس وخت د ما ذهن ته همیشه په همدې اړه ډېری وخت لیکنې کوم. او د دې تر څنګ د جلاوطنۍ په لیکنو کې ډېر کله د هیلو، دردونو، بېلتونونو موضوعات چې دي لیکم، چې د خپلې ژبې، کلتور، بقا په اړه اندېښنه لرم او هڅه کوم چې د افغانستان کلتور، ادب او تاریخ میراثونه موږ ټول یعنې باید ژوندي وساتو. د دې تر څنګ باید د خپلې خاورې لپاره د یوې هیلې نړۍ هم انځور کړو او د سولې، ثبات او پرمختګ په اړه هم باید موږ لیکنې وکړو د نوي نسل لپاره. نو په ټوله کې که زه ووایم چې د افغان لیکوالانو فکرونه، لیکنې په افغانستان کې هغه د اوسنیو روانو تحولاتو سره هم مستقیمه اړیکه لري، موږ په شمول که څه هم زه ځان ته لیکواله نه وایم او لیکواله نه یم، خو بیا هم د لکه د اوس چې پروګرام کې د موږ استادان شتون لري لیکوالان، زه د دوی په نسبت زه هېڅ هم نه یم او تر اوسه خو لیکواله هم نه یم. نو نشم کولای چې د دوی په وړاندې زه داسې ځان ته لیکواله وایم یا داسې خبرې وکړم، خو ډېری وخت د ما لیکنې چې دي هغه د وطن د دردونو او د افغان جنو د دردونه بیانوي.
ډېره مننه. ښاغلی زغم، د میرمن حمیدی څرګندونو ته په پام، د خپلې شخصي تجربې په اړه راته ووایست چې په بهر کې ګڼ لیکوال وایي له وطن او وطنوالو سره یو ډول عاطفي اړیکو کې دي، هلته چې یوه کوچنۍ پیښه هم کیږي پر دوی ژور او د زړه له کومې زیات اغیز کوي، دا ولې داسې ده؟
بالکل داسې ده چې وطن نه خو زړه نش کېږي، ناممکنه ده وطن نه د چا هیریږي او نه هغه علایق او هغه تمایلات چې له وطن او وطنوالو سره یې لري هغه پرې کېږي. په تېره بیا لیکوال او شاعران چې لا حساس دي او عواطف لا نری دي، دوی په هر درد زیات دردیږي او د وطن په آبادۍ خوشحالیږي. نو دا طبیعي خبره ده.
بل زغم صاحب ستاسو څرګندونې لکه چې خلاص ولې ښاغلی سنگروال، ځینې حکومتونه ولې لومړی گزار پر لیکوال او هغو کسانو کوي چې قلم یې په لاس کې دی او غواړي چې واقعیتونه بیان کړي، د دغو کسانو پر قلم او فکر باندې ولې ځینې حکومتونه گزارونه کوي؟
دا یوازې دا اوس نه دی، په هر وخت کې حاکمو طبقاتو له خپل تعصب نه استفاده کړې ده، او هغه درباري لیکوالو شاعران چې دی ته ډېره بریده کوشش کړی چې په خپل دربار کې وروځي او د هغو ثنا او صفت ووایي، نو هغه یې نازولي دي، د هغو خوله یې له سرو زرو ډکه کړې، د هغو ته یې د ژوند ښه شرایط برابر کړي. ولې هغه یاغي شاعر یا هغه یاغي لیکوال چې هغه په دې باندې ویاړي چې یا فرضاً یو شاعر چې لوړ شاعرانه تخیل د شاعر لپاره هغه د شعریت او د هنریت بنسټ ږدي، او هغه یو خلاق فکر کوي چې هغه په خپل شعر کې یا په خپله لیکنه کې د نوښت او پایښت لیکلو ته لاره پرانیزي، نو هغه خو نو طبعاً هغه څه چې حقیقت دی په ټولنه کې یا هغه څه چې هنري ارزښتونه دي، هنري سمبولونه دي چې د انسان په عواطفو باندې اغیزه کوي، هغه خو نو بیا داسې نه شي کوی، هغه مجبور دی چې هغه څه ووایي چې هغه د ټولنې اغیز پرې پروت دی، او هغه څه باید ووایي چې هغه اوسنۍ ټولنه او راتلونکی نسل ورته ضرورت لري. په هغو نو دغه حاکمه طبقه یا دغه حاکمان د وخت همیشه په دغه ډول شاعرانو په دغه ډول لیکوالانو باندې فشار راوړي، خو په هر حالت باندې بیا هم دغه دیوه چې چا لګولې ده هغه څوک نشي کولی چې په بشپړه توګه یې مړه کړي. د هغو رڼا به تته کړي، دې کې څنګه نشته ده چې رڼا به یې تته شي، ولې د مړه کېدو وس یې د چا په وس نه دی. په دې وروستیو کې ما یو کتاب لیکلی له بلۍ د ارک تر ماڼۍ، مثال به درته راوړم، دغه هغه یو کتاب لیکلی دی اصل شرق، او اصل شرق ویلي دي چې هغه شپه چې کودتا کېده داود خان او زوی وایس ته ما کور ته راغلل، او دا له مبالغې او له دروغو یوه ډکه لیکنه ده چې اصل شرق کړي، او ده داسې فکر کوو چې زه خو داود خان هم مړ دی او وایس د هغه زوی هغه هم مړ دی، نو دا به څوک بیا وي چې د ما دغه حقیقت څرګند کړي. او تاسو ته معلومه ده چې هغه په شخصي ژوند کې چې څومره موږ داود خان پېژنو یو مغرور انسان و، هیڅوک دا فکر نه شي کوی چې دی د اسانی شرق کور ته ورغلی وي او ورته ویلي چې دغه کودتا یا دغه پاڅون چې زه کوم دا به کامیاب شي، هیڅکله نه. او بیا اسانی شرق دومره په ټولنه کې دای سړی نه و چې هغه خپل وخن ارتباطات په خپلو ټولنیزو مناسباتو کې ولري، نو هیڅ تصور نه شي کېدی. ولې ما په دغه کتاب کې راوړي دي، وایي هغه وخت چې داود خان هغه خپل سریاور ته وایي چې نن کور ته مه ځه، نو هغه وایي چې زه کور ته لاړ نه شوم، نو دغه یولس نیمې بجې د شپې راته وویلې چې څوک راځي دروازه ټکې، خو که دروازه یې وټکوله تې ورته بیا خلاصه کړه. وایي کله چې دا یولس نیمې رانغلل په کم دولس بجې تقریبا د شپې وایي چې دروازه وټکول شوه، زه ورغلم دروازه مې چې خلاصه کړه نو یو راته وویلې زه محتاط یم، عبدالحمید محتاط یم، ابل راته ویلې زه وفادار یم. نو ما ساتو کدی سردار صاحب راته اشاره وکړه چې دروازه خلاصه کړه، او دی بیا وایي چې د سهار نه اته بجو نه چې زه د سردار صاحب سره وم تر سبا اته بجو چې دی رادیو افغانستان ته زه ورسره وم. ګوره این هغه د اصل حساب خبره خپله ردیږي، یعنی لیکوال په هر حالت کې خپله لاره نه ورکوي، د ډېرو لږو نزاکتونو نه هغه ډېره استفاده کولی شي. او تاسې پوهیږئ چې هره لیکنه چې څوک کوي هغه باید خصوصا په اجتماعي علومو کې هغه باید هم تحلیلي وي او هم تحلیلي، له تحلیلي او تحلیلي لیکنو نه پرته یو لیکنه بشپړه نه ده. نو په هر حالت باندې د تاسو د پوښتنې په درناوي باید ووایم چې که څومره د وخت حاکمان په بېلابېلو وختونو کې په لیکوالو باندې، په شاعرانو باندې، په هنرمندانو باندې او د دغې لارې په ټولو پلویانو باندې که هر ډول فشار راوړي هغو نه لاره نه ورکېږي. ما د مخه هم په بحث کې یو اشاره وکوله چې زه ډېر داسې لیکوال تاسو ته معرفي کولی شم، خو تاسې وخت یوې ټاکلې موضوع ته ورکړ شوی، نه غواړم چې له هغه نه سرغړونه وکړم. زه ډېر لیکوال تاسو نه د وخت د روسیې نه راواخله تا تر فرانسې پورې د فرانسې نه راوخله د غربي نړۍ د نورو هیوادونو ډېر لیکوالو دپاره یا فرضاً تاسو ته زه وایم دا د هغه د منځنۍ پیړیو تاریخ تاسو وګورئ چې د منځنۍ پیړیو تاریخ تقریبا زر کاله دوام وکړ او ایم د رنسانس یا د هومانیزم تر وخته پورې دا توره او د منځنۍ پیړیو دوره وغوځېده. ولې په هماغه وخت کې هم تاسې پوهیږئ چې موږ داسې لیکوالو شاعران په نړۍ کې درلودل چې هغو داسې لیکنې په خپل وخت کې په نشتو امکاناتو باندې اوس خو ډله ییزې رسنۍ په هر کور کې موجودې دي. سړی باید دې ته داسې غاړه کېنه دي چې اوس په افغانستان کې داسې حالت دی، په مسافري کې داسې حالت دی. بلې موږ مسافري سره اوس عادت شوي او دا مسافري ورځ خو وخت خو داسې نه دی چې یو میاشت یو یو میاشت وروسته ختمېږي. نه، خو موږ خو دغه تقریبا دا نیمه پېړۍ دې ستونزو سره لاس او ګرېوان یو. نو اوس باید موږ د خپل ټول عادتونه بدل کړي او خپل عادتونه باید دې ته راواړو چې له هرې موقع نه چې څومره په وس پوره دی باید د هغې نه استفاده وکړو. نو زه وایم که د تاسو د خبرې پخلی بیا کوم که چېرته په موږ باندې هر ډول فشارونه راځي باید لیکوال خپله لاره ټپه باندې ونه دروي او خپل لوری باید د خپلو امکاناتو سره سم وهڅوي.
ډېره مننه سنگروال صاحب. یو اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي. تو خی صاحب مهرباني. تو خی صاحب د راډیو اواز کې ټیټ کړئ چې انعکاس کوي که زموږ اواز زاوري. ستاسو تماس رخصوي، لطفا خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
د توخی هم د زابل ولایت تشاجیل ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم.
مهرباني وکړئ
تاسو یو ستاسو نه قدر وړ مېلمنو او ټولو اورېدونکو ته هیلې او احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم نو دا شعر او شاعري او لیکوالي دا یو غټ صفت دی چې په یو انسان کې موجود دی. نو موږ یو اکو په پلانونو په افغانستان کې شوشو لیکوالان شته او شاعران شته. رښتیا هم دوی د وطن لپاره ډېر خدمتونه کړي دي، تاریخونه یې راژوندې کړي دي او خلک ډېره استفاده ځینې کوي. نو موږ دوی ته په ډېر ښه سترګو باندې ګورو او دوی د صفت او د ویاړ وړ دي. نو موږ له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې شعر او لیکوالي څونه مناسبات سره لري او کوم وخت لیکوالي و پای ته رسیږي او چاته لیکوال ویل کیږي او لیکوالان پر څو قسمه دي څو درجې لري.
ډېره مننه د پروګرام میلمانه به پر دې موضوع خبرې وکړي. بل اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي. آشنا سه مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
انا قربان احسان الله سلام د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده.
سلام سه مهرباني، دا پروګرام د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ.
مننه قربان. موضوع کا لیکرته وای همکار کې په بخنی سره.
موضوع دا چې نن سبا په افغانستان کې لیکوال هغه کسان چې په افغانستان کې د نن دی پر کوم مسایلو زیات تمرکز کوي، هغه لیکوال چې له افغانستان بهر ژوند کوي هغه تر ډیره کوم مسایل چېړي. نو ستاسو نظر به وورو مخکې تاسو غوښتنه کړې و چې تماس در سره ونیسو.
مننه قربان. موضوع چې لیکوالو
نو متاسفانه دا اوریدونکي تماس پرې سو. شغل زغم تاسو تر ازو مخکې اوریدونکي یو پوښتنه وکړه چې شعر او لیکوالي څه تړاو سره لري، څو ډوله دي او کوم کاست لیکوال یا شاعر ویلی سو. مهرباني که د دې نظر په اړه تاسو خپله تبصره وکړئ.
شعر او شاعري او لیکوالي خو دواړه د ادب د دوو صنفونو پنځون کو ته ویل کې ویل کې. نو شاعر شعر لیکي او لیکوال کیسې ناولونه ډرامې. د ډولونو په باره کې البته په نورو ملکونو کې اصطلاحات متفاوت دي. مثلا دوی چې لیکوال وایي یوازې کیسه لیکوال یې منظور وي، هغه څوک چې لنډې کیسې او ناولونه لیکي دوی ته لیکوال وایي. خو زموږ په ژبه کې بیا لیکوال په مجموع کې هر مؤلف ته هر چاته چې کتاب لیکي لیکوال ورته وایو. نو په دې حساب کې د خپلې ژبې په حساب کې په ډولونو وویشو، نو یو هغه لیکوال دی چې ادبی آثار پنځوي، یو هغه لیکوال دی چې علمی تحقیقي څېړنیز د غیر تخیلي یا نان فکشن پنځوي. لولوی سره د غو په دوه ډولونو ویشلې شو.
بل نزغم صاحب، د ځینو لیکوالو د کتابونو د ټولېدو په باب که ستاسو نظر واخلم، دا څنګه یو اقدام دی چې په دې وروستیو کې بیا بیا په افغانستان کې تکرار شوی؟
او دا که خو د دې اوسنۍ چارواکو د راتک په مغه لومړی شپو کې هم وشو. مثلا په هرات کې د ښاغلي استاد محمد محق کتابونه یې راټول کړل، او حتی ځینې کتاب پلورونکي چې هغه کتابونه ورسره وو هغوی یې شکنجه هم کړل، او بیا دغسې دا لړۍ پسې وغځېده تر ننه پورې. خبره دا ده چې یو خو لویه سره زه فکر کوم چې دا بې معنی کار په دی چې که دوی فرزن زموږ کتابونه هلته راټولوي نه پرېږدي چې خلک یې ولولي، نو انټرنیټ خو راڅخه نشي نیولی. اوس ډېر ویب سایټونه دي چې کتابونه په برېښنایي بڼه خپروي، او هر څوک چې وغواړي خپله وینا خپل اثر لوستونکو ته مخاطبانو ته رسولی شي. د دې کار عمده تاوان زه فکر کوم چې د کتاب خپرونکو او کتاب پلورونکو ته رسیږي، ځکه چې څنګه چې زه خبر شوی یم دوی د کتابونو د راټول شویو کتابونو په بدل کې نور کتابونه ورکوي چې دا د هغه کتابونو ځای نه په بیه نیسي او نه د بازار د تقاضا په حساب، ځکه چې هر کتاب خپل مخاطبان لري، خپل خریدار لري. نو خپرندوی چې یو کتاب باندې پیسې لګوي او کتاب چاپوي په همدې تمه یې چاپوي چې دا به خرڅېږي او بیرته به خپلې پیسې ترې بودوي. خو هغه کتاب واخیستل شي او پر ځای یو بل کتاب ورکړل شي، هغه کتاب ممکن هغسې خرڅ نه شي، او په بایه کې هم بالکل هغه معاوضه مناسبه نه وي. نو بل مهمه خبره په دې کې دا ده چې لکه د چارواکو نورې خبرې چې ډېرې کلي دي او هر مفهوم سم پکې تعریف شوی نه وي، دا هم همداسې یوه کلي خبر ده. دوی وایي چې هر کتاب چې زموږ له دینی ارزښتونو سره په ټکر کې وي یا د نورو فرهنګونو رواجون کې وي دا راټولو. دا اوس ګورې ډیره کلی خبره ده، هر څوک ممکن د خپلې سلیقې په اساس یو کتاب باندې ګوته کېږدي او وایي چې دغه کتاب د دغه ارزښت خلاف دی یا دغه کتاب دغه پردی دود په مخه رواجوي. دا خپل سرایو ته لار پرانیزي، او ممکن سیمه ایز چارواکي او ټیټپوړي چارواکي د دوی هر یوې په خپل سر دغه سي کتابونه راټول کی او د کتاب کاروبار به له سختو تاوانونو او ننګونو سره مخامخ کی.
ډیره مننه زغم صاحب. میرمن نسرین حمیدی، نن سبا په افغانستان کې یو افغان ښځه یو بیژغه موجود دی چې ورځ په ورځ ورباندې نور محدودیتونه لګول کیږي. د افغان ښځو د ژغ رسولو لپاره ستاسو په نظر ناسانه طریقه څه ده چې دوی تر نړۍ خپل آواز ورسوي؟
د ما په نظر افغان هغه افغان ښځې چې هغه افغان نجونې چې اوس په کورونو کې ناستې دي، هغوی چې د هېڅ فعالیت اجازه نه لري، که هغوی هېڅ نشي کولی، حداقل دومره خو کولی شي چې هغوی لیکنې وکړي. هر څومره چې کولی شي دوی باید لیکنې وکړي، که نور څه نه وي دوی کولی شي چې هغه خپلې ورځنۍ خاطرې، ښې خاطرې، بدې خاطرې دا ولیکي، او داسې نور ځینې هغه شته د دوی دپاره. مثلا لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د موږ ادبي بهیر دی، په هغو کې نوي نوي لیکوالان شته دي چې هغوی لومړی کې هېڅ لیکنې نه شوای کولی، لیکلای غوی اول لمړی کې د سالات کې وی چې خپل خاطرې نشوي لیکلای خو اوس کولای شي خې خې کیسې ولیکي خې خې شیرونه ولیکي نو د موږ سفرې بهر کې لکه د نو استاد نعیمه غنی د شفیق خپلواک د نور لیکوالان د چوغي ورسره مرسته کولای شي نو دا د دوی لپاره یو ښه مصروفیت هم کېدلی شي د دوی هغه د خفګان او افسردګۍ مخه هم نیولی شي دا چې اوس دوی په کور ناست وي او هېڅ ډول فعالیت نشي کولی کولی شي لیکوالۍ ته مخه کړي هغه خپل روزمره روزانه خاطرې ولیکي او د وخت په تېرېدو سره کېدلی شي هغه او د وخت په تېرېدو سره کله چې دوی ډېرې ولیکي ډېره لیکوالي وکړي استادان یا داسې نور لکه مخکې مې چادونه وکړه هغوی ورسره مرسته وکړي نو کولی شي چې کیسې ولیکي لنډې کیسې د لنډو کیسو نه وروسته کولی شي دوی ناولونه ولیکي او کولی شي هغه بیا یا خپله وژباړي او یا کېدلی شي چې نور څوک یې وژباړي کدا وژباړل شي نورو ژبو ته ډیری داسې کتابونه د اوس وختو کې د یو میاشتې شاوخوا کې زه خبره شوم همداسې ډېر د نجونو کتابونه وو چې هغوی د ځینو خپرندویو ټولنو د خوا نه یا د ځینو کسانو د خوا نه هغوی مختلفو ژبو ته وژباړل شول فرانسوي ژبې ته او انګلیسي ژبې ته وژباړل شول خپاره شول نو که دوی هم همدغه کار وکړي نو دا به د دوی دپاره ډېره ګټوره وي
ډېر مننه ښاغلی سنګروال په افغانستان کې هغه لیکوالان چې نن سبا پاتې دي ستاسو په نظر آیا کولی سي خپل نظر او سوچ په ازادانه ډول بیان کړي که دا کار وکړي له کومو چیلنجونو سره مخامخ کېدای شي
بله رښتیا هم په افغانستان کې کوم ستونزې شته د دې کې شرط نشته دی هغه لیکوالان چې فرضاً څه شی زوی هغه وغواړي ویل کی او طبعا لیکوال خو موږ ته ستیږي چې داسې څه نه لیکي چې هغه په اخلاقي لحاظ په ټولنیز لحاظ باندې د کوم ستونزو سره مخ سی خو هغه سیاسي تعاملات له بده مرغه دغه سره غلي دي چې ما مخکې د یاغي لفظونو خبره وکړه فرضاً مثال یو شاعر تاسو ته دی چې لوړ شاعرانه تخیل خو یوازې دا شعر منځ ته نسو ویلې چې یو قافیه وال شعر دی راواخله او قافیه دې ورته جوړ شي او په هغه کې شیر شاعرانه تخیل نوی په غیری یو د شیریت او هنرت بنسټ نوی او موږ په دې بیا پیګو چې د شیر ویلو ستره حکیم شاعرانه تخیل دی او په شاعرانه تخیل کې شاعر منګورو چې شراب نه دي سکلی خو د شراب یادونه کوي او دا د دې لپاره کې چې شیر ته یو هنري ارزښت یا شیر ته یو هنري دبدبه ورخي ولې هغه په دې معنی نه دی چې څوک دی د شراب او کلتور په هغه ټولنه کې رواج کی یا شاعر یو میناناک موجود دی یو ټولنیز مخلوق دی او شاعر همیشه مینه کوي او مینه خو نو د مینې بیلابیل حالتونه دي ګلانې خوښېږي طبیعت یې خوښېږي انسان یې خوښېږي نو په کچېرته په داسې شعرونو باندې چې په هغه کې مینه وي په هغه کې موږ په تاسو ته یې چې یو ډېره مشهوره خبره ده ما په دې وخت کې یو کتاب لیکلی د شعر ژبه او ادب نومېږي هلته د ما د دې شعرو هغه کې یو عنوان دا دی موسیقي ناوې ده او شعر یې ګانه نو کله چې موږ وایو چې موسیقي ناوې ده او شعر یې ګانه نو چې په یو ټولنه کې موسیقي نه وي خو د شعر هغه نیم وجود خپل هغه هنري دبدبه له لاسه ورکوي خو بیا هم نو دغه ستونزې هر چا ګاللې موږ هم باید وګالو رښتیا تاسو خبره په ځای ده چې دغه ډول لیکوالان چې هغه د خپلو لیکلو یو ځانګړی سبک لري او د هغه سبک د لیکلو دپاره ورته زمینه برابره نه وي دا یوه لویه هنري ادبي ستونزه ده چې موږ شاعران ورسره لاس و ګریوان دي فرضاً مثال یو بل مثال فرضاً زه درته ویلی شم چې موږ د شعر ویلو دپاره زړه راښکونکو کلماتو ته ضرورت لرو هنري سمبولونو ته ضرورت لرو انساني عاطفې ته ضرورت لرو او موږ دا ټول د تخیل په مټ باندې دغه ذهني عقلي ځواک پیاوړی کولی شو هغه پنځولی شو خو بیا هم کله کله ستونزې وي ولې د دې ستونزې هغه د پیکاسو نظر دی پیکاسو باندې چې هم دغه ډول بندیزونه و د خپل د هنر په تړاو باندې ولې هغه خپلې مجسمې داسې وپنځولې چې اوس یې تقریبا کلونه وروسته ورته جهان یا نړۍ ګوته په خوله ده یعنی دغه ټول حالتونه داسې نه دي چې هنر په ټپه ودرېږي او یا کلتوري ارزښتونه په ټپه ودرېږي. دا به د خپل شاعر شاعرانه نوښت وي، د خپل لیکوال هغه د لیکوالي ارزښت به وي، هنریت به وي چې څنګه کولی شي خپل آثار وپنځوي. ولې ستونزې خو موجودې دي، د تاسو د خبرو پخلی کوم چې رښتیا دغه ډول ستونزې موجودې دي، خو شاعر باید پکې خپله لاره ورکه نه کړي.
ډیره مننه میرمن نسرین حمیدی. آیا په افغانستان کې له دغو بهیرونو پرته چې تاسو یادونه وکړه، د افغان لیکوالو داسې یو اتحادیه سته چې ټول سره تر یو چتر لاندې راټول کړي او یو واحد قوت ایجاد کړي، یا په افغانستان کې دننه یا له افغانستان د باندې؟ میرمن حمیدی مایکروفون مو که چالانه کړئ ځکه چې غږ مو نه راځي.
د افغانستان بهر، افغانستان بهر تبن چشتری، خو افغانستان دینه نزه متاسفانه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لرم.
نو د افغانستان د باندې داسې یو اتحادیه تاسو ګوره چې ټول لیکوال تر یو چتر لاندې راټول کړی سي؟
افغانانو مربوط یا که؟
نه د افغانانو،
نه نه افغانانو په اړه داسې کوم چت ما تر اوسه نه دی لیدلی.
بل ازغم سب تاسو ته براسو څه فکر کوي چې دا سیوی پراخ اتحادیه ته اړتیا نسته چې ټول سره منسجم کړي افغان لیکوال؟
اولین سالی سب دیتا سخت ضرورت پدی دی چې نن سبا هر لیکوال خپل انفرادی هڅه کوي او کار کوي، مگر منسجم کار نشته او موږ نن سبا منسجم کار ته ضرورت لرو. البته هدف می داده چې هغه تخلیقی کار خود دی، هر چا خپل دی، هغه بیل هغه په انفرادی شکل کیږي کنه، مگر وطن ته د خدمت لپاره منسجم او ګډ کار ته ضرورت دی. هغه په دې چې نن سبا اکثر لیکوال غربي هیوادونو ته راکډه شوی دی او په دې کې ډیره برخه داسې لیکوال دي چې په یو مهمه بهرنۍ ژبه پوهیږي، نو او په دې ښه پوهیږو چې غربي هیوادونه د فکر د تولید او د فکرونو د روزنې ډیرې زیاتې سرچینې لري. نو دې ته موږ نن سبا سخت ضرورت لرو چې لیکوال سره منسجم شي، سره راټول شي او ګډې هلې ځلې وکړي چې نویو نسلونو ته، وطن میشتو ته داسې فکري د فکري روزنې لپاره داسې مواد برابر کړي چې د جهالت او د تعصب او تنګ نظرۍ له لومو څخه خلاص شي او په وطن کې یو فکري بدلون راشي. له بده مرغه په دې برخه کې څوک کار نه کوي او هر څوک همغسې انفرادي په خپل سر لګیا دي.
بله مننه ښاغلی سنگروال. په بهر کې میشت لیکوال خدا اسانتیا لري چې د ژبو له زده کولو وروسته ډیر علمي او نور کتابونه راوژباړي. دوه کسانو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې باید دا کار ژر تر ژره ونه کړي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. رښتیا هم موږ ژباړې ته ډیر ضرورت لرو او رښتیا هم اوس په بهر کې چې کوم لیکوال یا شاعران آباد دي، هغوی دې زه فکر کوم چې دغه ضرورت درک کړی دی چې موږ باید پښتو هغه آثار چې هغه تقریبا تخلیقي بڼه لري او په تخلیقي بڼه هم که فرضاً زه په دوه برخو ویشم، یوازې د شعر په اړه البته چې فرضاً هغه ولسی ادبیات یا ولسی شاعري یا فولکلوریک آثار دي، او بل همدغه شاعر شاعران چې څه وخت ورته ځینې سبکونه نورو ژبو نه ورته راغلل لکه غزل یا نور دغه ډول شعرونو ته. نو په دغه باب باندې خو بیا موږ وایو چې ډېر داسې امکانات شته ده چې شاعران خپل هغه ولسی ادبیات یا خپل هغه تخلیقی ولسی او فولکلوریک اثر نور ژبو ته وژباړي. فرضاً زه ساري په توګه تاسو ته د لنډۍ یادونه کوم، او لنډۍ د پښتو ژبې هغه ګټور اثر دی چې موږ کولی شو چې د هومر د اثارو سره پرتله کړو. هغه عمر چې زر کال عیسی علیه السلام د مخه زیږیدل او پستر ګلوند او د الیاد او د عیسی په چیر باندې هغه اثر چې اوس په یونان کې ابدي دي او یا همدغه چې د مهابارتا اثر درته یادولای شم یا همدغه چې د اوستا اثر درته یادولای شم یا نه ټول هغه څه دي چې من کولای شو د لنډۍ تنده په دغه ډول اثارو ماته کړو چې په لسګونو زره لنډۍ هم د افغانستان اکاډمۍ او هم د کوټې اکاډمۍ او هم د پېښور د پنتون اکاډمۍ دا راټول کړي دي. من کولای شو چې دا تاسو خبره په پښتو په نورو ژبو وژباړو او نور خلک د دې نه خبر کړو چې دلته یو ډېره لویه مانوي هستي موجوده ده چې په نړۍ کې یا ساری نه لري او که لري نو د ګوتو په شمېر ساری به وي چې هغه لنډۍ ده د جاپان ایکو دونه مشهوره کېږي چې ټول غرب پرې خبرې کوي ولې زموږ لنډۍ چې د بل هر ژانر نه د بل هر ادبي ارزښت او هنریت نه لوړ مقام لري هغه لا تر اوسه د نړۍ ډېرو هېوادونو لیکوالو څېړونکو ادبپوهانو نه ده پېژندلې. نو دغه ډول د ولسي ادبیاتو یا د فولکلوریک ادبیاتو د پېژندنې لپاره هر لیکوال ته دا ضرور دی چې په بهر کې استوګن دي که هغه په انګلیسي ژبه پوهېږي که په جرمني ژبه پوهېږي یا نورې هغه نړیوالې ژبې چې په نړیوال ډګر کې پېژندل شوي دي په هغو ژبو باندې وژباړي. همدغه ډول موږ لنډې کیسې لرو، لنډ داستانونه لرو، موږ ډرامې لرو. موږ تاسې یقین کوئ چې ما د ډرامې په باب یو کتاب لیکلی د ډرامې تاریخ او فن، یعنی تاسې یقین کوئ چې ما داسې ډرامې په افغانستان کې یا په پښتو ژبه کې چې فرزن زه تاسو د استاد راحت زاخلي د ساري په توګه یادولی شم داسې ډرامې لیکلې یا داسې داستاني ادبیات پنځولي دي چې موږ کولی شو د اشیلو سره یې پرتله کړو. هغه اشیلو چې د میلاد نه تقریبا 1500 کاله د مخه په لسګونو جایزې واخیستې ولې هغه ټوله دنیا پیژني خو د موږ راحت زاخلي څوک نه پیژني. یا د ده په څیر نور ډېر داسې لیکوالو شاعران لرو، نعمت الله درته یادولی شم، همدغسې د نعمت الله په څیر نور چې په نظم و نثر باندې ډېرې کیسې رانغاړلي دي. یعنی موږ کولی شو هغه لیکوال چې له هېواد نه بهر په اروپایي هېوادونو کې میشتو آباد دي هغوی دې کولی شي چې د موږ ولسي ادبیات که په اجتماعي علومو کې خپله د تاریخ دغه ته په دې هند کې یو مایسه ده ماته څو دفعې وویلي چې دغه وروستی تاریخ چې ما چاپ شوی چې د افغانستان د معاصر تاریخ په رڼا کې دوی رانه غوښتنه وکوله چې دغه کتاب موږ ترجمه کوو، موږ ته موږ سره یې کومک وکړو او په هغه باندې کار روان ده. ممکن دا کار وشي، فرضاً دا کار ټولو هېوادونو کړی دی، فرضاً هغه د هند مې وویلي. همدغسې که دغه افغانان چې لیکوال افغانان چې له هېواد نه بهر استوګن دي دوی ته دا ډېره ښه موقع ده چې خپل اثار په هغو ژبو باندې وژباړي چې په هغه هېواد کې دی استوګن دي. او همدغسې په هغه هېوادونو کې چې یو هنري اثر یا یو تاریخي اثر او یا یو بل ادبي اثر موجود وي، فرضاً موږ پوهېږو د آزاد شعر په تړاو باندې په بهار کې تقریبا 1930 کال چې په لندن کې کوم سیمینار وسو چې د آزاد شعر په تړاو باندې یا د سپین شعر په تړاو باندې کومې څرګندونې یا کوم سیمینارونه چې کومې مقالې خپرې کړې، یعنی ته یو بریده چې ما دغه مقالې لیدلي له نظره مې تېرې کړي د آزاد شعر په باب باندې ډېر داسې نوي توکي موجود دي. 1930 کال تقریبا د چا خبره نږدې یو پیړۍ کېږي. نو دغه ډول نور ډېر آثار موجود دي چې موږ کولی شو له نورو ژبو نه پښتو ژبې ته وژباړو. نو په دغه سکه باندې هم موږ خپل فرهنګ خپل ادبیات نړۍ ته پېژندلی شو او هم د نړۍ هغه هنریت او نوښت چې دی په خپلو آثارو کې لري پښتو ژبې ته ژباړلی شو.
ډیره مننه د ژوند د رنګونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. د دې پروګرام میلمانه و لیکوال شاه سوار سنگروال، لیکوال محب زغم او لیکوال نسرین حمیدی. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید، ځینو تماس ونیو او دا پروګرام یې لا رنگین کړ.